رمونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپک په جيدي تاسو مخه کله ساده راډیو راوړي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو تکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپل غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د مخام په شپږمې بجو د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلیک کې دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا به د دې درې ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به د افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د نجونو ښځو درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کیږي او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل اکسپانې په بیان کې ویلي نن د شنبه د نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلویښتو ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او لدې کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپوري، ناسیان او ممندري، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونه او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دوهې بهیر د کاري ډلو د تیرې اونۍ غونډې چې زیات نن دوشنبه د چنګاښ 14 رسنیس کړی دی. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د جون په 13 او د جولای په 19 نیټه ترسره شوه د افغانستان د خصوصي سکتور په ملاتړ او له نشي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو متمرکزه وه. د یو نامه مشر روزا اوتمبایوا په خبر پاڼې کې ویلي غونډه کې له طالب استاد سره د افغانستان په نړیوالو ژمنو او د ښځو نجونو د رول په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د دوهې بهیر د کاري ډلو په یاده غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو ګډون کړی و او د طالبانو و کسیز پلاوی هم ورغلی و. یو نامه د غونډې جزئیات نن داسې مهال خپاره کړي چې ماښام مهال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل ولسمشر بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نوی جرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال د څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړی دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردون، اتنز او اصفهان کې د ایران په اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. لا دې حمله وروسته امریکایي چارواکو ویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي تاسیسات خورا شاته پاتې شوي دي. په پام کې د ټرمپ او نتانیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې وګوري دا به په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه لیدنه وي. د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 280 تنو ته پورته شو. لسګونه کسان لا هم تری تم دي او د پلټنې چارې روانې دي. سیلاب د هغو یو څلوېښت تنو وړن جونو کمپ هم په سر اخیستی دی چې د اوسینې غاړې ته په میلې تللې وي. د اوبو کچه کمه شوې خو د نورو وروښتونو وړاندوینه شوې ده. او د پاکستان پولیس وایي د هغه زمري مالکان نیولې دي چې لاهور کې وخزه او دوه ماشومان ټپیان کړي وو. پولیسو پرون یکشنبه ویلي یوې کروندې تښتېدلې زمری، یوه میرمن او د هغې 5 کلن او 1 کلن ماشومان ټپیان کړي دي. په استوګنیزه سیمه کې په یادې کورنۍ د زمري د برید ویډیو خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د برید پر مهال ننداره کوله او د حملې د مخنیوي هڅه یې نه ده کړې. دا زمری اوس یو پارک ته لیږدول شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدل شئ. تمه ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث وشي. افغانان له دې ناستی څه تمه لري؟
په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره
وړاندې به د هغو اغیزمن افغانانو شو بشري مرستو ته اړمند دي غوښتنې هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې پر تورخم د باروړونکو موټر چلوونکو ویزې د ورکړ شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د اسانتیاوې رامنځته شي.
ریورته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزې تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده.
وړاندې به په نړیوالو مسایلو هم تم شو که چیرته وخت پاتې شو. پکتیا ته به هم ورشو چې په جانخیلو کې یو څو بستریز روغتون پرانستل کیږي. ستاسې پیغامونه به هم درته ولرو. نرمتلی مشته ملتیا مغواړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زه فريده سيالم او په تخنيكي چارو کې را سره سيد قادر جلال افتي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوې ده غونډه نن د کابل په وخت محق خام شپږنیمه بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته وویل شو په دې ناسته کې د افغانستان اړوند نور موضوعاتو تر څنګ به په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې په محدودیتونو هم خبرې وشي. تمه ده چې له دې بحثونو وروسته به ملګري ملتونو د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د دوام او د غراس په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلا د افغانستان پر وضعیت ځانګړې غونډه کوي. ټاکل شوې چې دا غونډه دوشنبه د جولای 10 د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې پیل شي. تمه ده په دې ناسته کې غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت درځونې تر څنګ دا هم وڅېړي چې دا وضعیت د نړیوالې سولې او امنیت لپاره څه معنا لري. د دې ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک هم تصویب شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې پریکړه لیک کې د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې ژمنتیا بیا تایید شي.
د ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک تصویب شي. دا پریکړه لیک واضح او هر اړخیز دی. په دې کې د افغانستان سیاسي، بشري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه یاد شوي. طالبانو او نړیوالې دنه ته پکې واضح پیغامونه دي. په دې کې د غشن د افغانستان د خلکو او د دوی له غوښتنو ملاتړ موجود دی.
خاغلی فائق وویل چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د سولېز او ټول ګډون افغانستان غوښتون کیدی د داسې یو هیواد چې د سیاسي او ټولنیز برخلیک ټاکلو کې ټول اقشار وندولري. نو موړي وویل چې په دې ناسته کې به د غراز د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ورستي درې میاشتنی راپور هم بحثونه وشي. د افغانستان پاړه د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 13 جون په درويشتمه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړو، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو دوام، د اقتصادي بحران زیاتېدل او له بشري حقوقو نه پراخه سرغړونې د اندېښنې وړ موضوعات یاد شوي وو. نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې به د افغانستان استازولي هم د افغانانو په استازولۍ خبرې او څرګندونې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د نن ورځې په ناسته کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم ټینګار وشي. د کابل یوې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد الیاس
په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هیوادونو څخه هم افغان مهاجرین راشل کیږي، په زور راوستل کیږي او به تخپل هیواد ته راستنېږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث کوي چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. دغه راز په دې هیواد کې بېوزلۍ او بیکاري اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلی سکل په دې هیواد کې لګ تر لګه 28 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه د کډوالو د پراخه جبري ستنونې لړۍ د افغانستان بشری بحران لا پسې ژور کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د تازه ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې هغه ناستې بیا اغېز بللی چې د دوی استازي پکې ګډون نه لري. طالبانو په وار وار ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی ته ورکړل شي، خو دا چې د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ لا هم د تیر جمهوري حکومت استازی سنبالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. په ایران کې همیشته پان کډوالو ته له دې هیواده د وترلو لپاره د ورکړ شویو مهلت سره هممهاله یو شمېر کډوال وایي لا زیاتېدونکي فشار او له ستونزمنو حالاتو سره مخ دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې ایراني پولیسو په بېلابېلو ښارونو کې د پلټنې پوستې زیاتې کړې او بې اسناده کډوال نشي کولای له ویرې آن له خپلو کورونو ووځي. د ایران حکومت په دې هیواد کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو د سر میرنی کارت لرونکو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې میش د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هره شیبه د پولیسو له لورې د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو، زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کېږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ دلته پاتې ده او دا یې افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړې. په تمه یم چې پیسې مې راکړې چې د لارې کرایه پرې وکړم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې ایراني پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړې او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی تر څو ښکارا نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی. الله دې هغه ورځ نه راولي، خو که کوم اولاد مې ناروغ شي روغتون ته یې نشو وړلی. په ویرې ژوند کوو. په دې کارخونه کې له 500 تر 600 کسان کار کوو. د کارخانې له احاطې نشو وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسېدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواد ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی نږدې یوه میاشت وړاندې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2,00,000 بې اسناده افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بې اسناده کډوالو شمیر 4,000,000 او 0 تر رسیدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو لړلې 50% کسانو له ایران د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2021 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژند پاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوري ویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیې کې ایران ایستل شوی او نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان ته راستنی دوه وروسته امنیتي رواني او روحي په لوازان خوندې نه احساسوي.
له ایران راغلو خدلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیل ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوریت حکومت نظامیان وشلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونی په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې د روان کال د مئی میاشتې په وروستیو کې خبره شوې ویلي چې له ایران د جبري ستنونی پلان به په دې هیواد کې شاوخوا 400,000 افغان کډوال اغیزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15 له 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماړه کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. دا په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه مخامخ لیدنه ده. بل لور ته د ایران ولسمشر ویلي اسرائیلو غوښتل پر ایران د جګړې پر مهال د هم وژني خو هڅه یې ناکامه شوه. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره همکار مې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مو شي، په خیر راغلي. که تاسو د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ.
ډېر مننه فریدا جانې. د ډونالډ ټرمپ او د بنیامین نتنیاهو د ملاقات دوه مهم ټکي او موضوعات دي چې د لویدیز اجانسونو په وینا په نننۍ غونډه یا لیدو کتو کې به خبرې پرې کیږي. د سر موضوع د غزې شاوخوا دوه کلنه جګړه ده چې هلته بشري ناورین حاکم دی او د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم به د غزې د جګړې په حواری یا پای ته رسیدو باندې خبرې کوي. تر دغه ملاقات څو ورځې وړاندې، یعنی 13 اونۍ د پنځم په ورځ، ډونالډ ټرمپ ویل چې د غزې د دوه میاشتنی اوربند طرحې چمتو کړي. دغه طرحې وړاندې کړي ده او ویلي دي چې اسرائیل هم په اصولو کې ورسره موافقه کړي. موږ خبر درلود چې حماس وسلواله ډلې هم چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي د دغه طرح جواب ورکړی دی او حماس ویلي چې دغه طرح ته چې امریکا وړاندیز کړي یا د امریکا په منځګړیتوب جوړه شوې ده دوی په مثبت روحیه سره جواب ورکړي. تر اوسه ډیر جزئیات معلوم نه دي، خو ممکن د نتنیاهو او د ترامپ نننی ملاقات کې په دې باندې خبري وشي او وروسته جزئیات معلوم شي چې آیا اسرائیل هم موافقه کړې له دغه اوربان سره، د اوربان له وړاندې سره کړه. د بحث بل موضوع د نتنیاهو او ترامپ ترمنځ، هغه د ایران او اسرائیل ترمنځ او دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ شخړې او وروستۍ جګړې وي چې ترامپ هڅه کوي. البته په راپورونو کې راغلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یو دایمي هوکړه او موافقه رامنځته شي تر څو بیا دغه دواړه هیوادونه چې پخوانی سیالان دي بیا سره په جګړه وننخلي. اسرائیل او ایران 12 ورځې جګړه وکړه او هلته اسرائیل ویل چې ایران کې ګنج میر اهداف وشتل، لوړپوړي پوځي چارواکي د ایران لمنځه یوړل، دغه راز د ایران اټومیک درونه هم هدف وګرځول. په همدې ترڅ کې بیا امریکا هم پر ایران خپل بریدونه وکړل چې درې مهمه اټومي بټۍ ورته وشتلې، د اصفهان، نتنز او فوردو. دغه مسایل هم په نننی بحث کې شامل دي او ترامپ وايي هڅه کوي چې بیا دغه سلانجه رامنځته نسی او ډیپلوماټیک حل لار رامنځته کړي. په همدې حال کې بل د پام وړ موضوع دا ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې اسرائیل غوښتل د جګړې پر مهال د هم هدف وګرځوي، خو پزشکیان ویل چې اسرائیل په دې هڅه کې ناکام شو. پزشکیان د فاکس نیوز له پخواني ویاند ولسمشر ترامپ ته لیونګ دې کس تاکر کارلسون سره په یو مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې د پښتنو په جواب کې ویلي اسرائیل هڅه وکړه ما وژني خو و نه شوې کړی. پزشکیان ویلي امریکانو بلکې اسرائیل غوښتل دای هدف وګرځوي. د پدې مرکه کې زیاته کړې چې زیوی غونډه کې هم دوی غوښتل هغه سیمه چې غونډه پکې و بمبار کړي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې اسرائیل په کومه نیټه دقیقا غوښتل چې دای هدف وګرځوي، او دا جزئیات هم نشته چې پزشکیان دغه معلومات څنګه او د کوم چینلونو لاره تر لاسه کړی.
ډیر زیات مننه کورودان اسدالله الدین و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم ترنګ د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نننې لیدنی جزئیات را سره شریک کړه.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خوني یو شمیر مسولین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروسته ورځ ټاکل شوې او د دواړو درلودل نور دواړو خواو ته حتمی دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي کبل حلار روانه او زی موټر چلونکو ته داستونځمنه ده او د دواړو غواړو سوداګر بچ شدي ستونزو سره مخامخ شي. نور تفصیل فیروز سیاسي نه اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بل حل راووزي، کني په خبره د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ شي.
درې ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس پکار شي. کچېرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دې دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک
د یادونه ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټی ای ډی موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای له اتمې نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ډی آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په دویمه نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر اوومې نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 10 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تاک راتک کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په اکسپانه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسولین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیات ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دې دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتي د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکړي، باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دوم دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه دا ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره اجازه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خو کېن ډېر ځان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
اوس به هم پکتیا ولایت اور شو چې په جن خیر ولسوالی کې د بستریز روختون ودانیز چارې بشپړ شوې دي او په سیم ساس پیغامونه
دا پکتیا ولایت جانخیر د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي. د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافه کې پراته وئ، د دغې ډي ایش تاسو ډېر مستحق وئ.
د جانخیل روغتیایی کارکونکو وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکانات و وسایل او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ورته په خلای کا، په کامله معنا یې ورته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روختون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روختون د لپاره وي. نورو روختونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روختون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله یې اوسیدونکي د ژوند لري یو اسانتیاو بې برخې پات شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي. د جنکیانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس سوالس میلیونو پورې زیات کم انسانان په کور کې ناستېدل. د کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشي کولو کې د افغانستان د پرمختګ، د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې ته پوه شو، په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا شي، یو میکانیزم ورته جوړ شي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي. او خمو وحد چاپیرال برابر کد کدی واقف د نظام فلاس کدا او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دینی اصول مطابق زده کړ په مخ وځي نو دا به د دې نظام او نړیواله سطحه د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی نو که دې باندې و سیاسي یا دیني خربای څوک پولی هم د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دی دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.